شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې نن په ناروې کې له طالبانو سره د لویدیځو چارواکو د خبرو وروستۍ ورځ ده. طالبان د تیرو ورځو له غونډو خوشحاله بریښي.
ډېر ښه مجالس هم درلودل. له دې مجالسو نه به افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبوو انشاءالله.
راپورونه وایي چې پاکستان له تحریک طالبان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره څو ورځې مخکې یو پلاوی افغانستان ته استولی و. په غزنی کې د سختو واورو له کبله د ناروغانو او روغتونونو حال
یغه چې دا مشکلات ما سره شریکو ډیره خامې ته بدسوه مغه مریض له مرګ سره مخامخ خوشحاله حالت تکللی و.
اروپایي هیوادونو د روسیې د احتمالي یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړی او په 25 دقیقې اونیز باس کې پر دې خبرې کوو چې آیا د ناروې په غونډه کې به د افغانستان د کورنیو او بهرنیو ستونزو حل راوځي.
له نړیوالو سره په خارجي بعد باندې اسلامي امارت خبرې کولای شي، ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپله حل کړي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مراکچیانو له ډلې ووت چې له ایران سره د اټومي تړون په اړه خبرې مخته وړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامانن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان په وخت ماښام 1:30 بجې پیل شي. رسنۍ هم کولای شي چې دغه غونډه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړي. یو نامه ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلټ به هم د امنیت شورا د غونډې ته معلومات وړاندې کړي. ناروې چې د افغانستان په اړه د یک شنبې له ورځې راهیسې د درې ورځنۍ غونډې کوربه دی، په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی، د لویدیځو هیوادونو استازي او د ښځو په ګډون د افغاني ټولنې مختلف قشرونه وربلل شوي دي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیلېدو کې مرسته کړې چې پر اساس د بریتانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کنفرانس راوبولي. د مارنینګ ستار ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي براون خبرداری ورکړی چې په راتلونکو میاشتو کې به 5 میلیونه ماشومان او 4 میلیونه لویان په افغانستان کې د خطرناکې سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي او د دې هیواد 23 میلیون وګړي هم له قحطۍ سره. په دغه کمپاین کې له خلکو غوښتنه شوې چې د افغانانو د ژوند ژغورلو د اقدام لپاره خپل غږ اوچت کړي. خاغلی براون د نړۍ له 40 هیوادونو چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې شامل و غوښتي دي چې د هغو څه باندې 4 میلیارد ډالر مرستې د تامین مسله یقیني کړي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له قحطۍ څخه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره غوښتي دي. د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټینګار کړی چې هیوادونو ته اوس په کار ده چې له سولې سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست 15 رئیس چې طالبانو کابل نیولی او نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي، دا هیواد کله یوې خوا نسبتا امن شوی خو په میلیونونو وګړي یې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. دې وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن سې شنبه به دغه لاره په سروبي سیمه کې د غرونو په لوړو څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو غوښتنه کوي چې پر دغه لاره دې تر بلې خبرتیا پورې له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان پاک سرو هغو لارو که چه پا غرونو که تیریگی در دبرو پا تیره ده زیاد و رختونو پا فصلونو که در خواهی دو خطر زیاد ده. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه له هالند سره روانه ده. دغه لوبه چې د قطر پلازمینه دوحه په لوبغالي کې د افغانستان لخوا په بیټنګ سره پیل شوې، تر اوسه په نهو اورونو کې 22 منډې کړي او هیڅ یو لوبغاړی هم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د لوبو دغه لړۍ چې ټیمونه مستقیمه د کرکټ نړیوال جام لوبو ته لاره مومي مهمه بولي.
تر دا مهاله افغانستان د نړیوال جام سیالیو په جدول کې شپږم مقام ته پورته شوی او په ټوله کې افغانستان تر اوسه 15 لوبې ترسره کړې دي چې له دې وروسته به نورې لوبې هم ولري.
ښاغلی هوتک، له خوده چې نننۍ لوبه هم ښه نتیجه ولري، افغانستان له دې مخکې په نړیوالو سوپر لیګ سیالیو کې د هالند له ټیم سره دوه لوبې ترسره کړې وې چې لومړی یې د 26 منډو او دوهم یې د 28 منډو په توپیر له دې ټیم څخه ګټلې وې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارد نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو مرکچیان یې د نظر اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نیوفیو له دې وروسته د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال نه دی. دغه وزارت د خپل دې اقدام لامل نه دی څرګند کړی، خو واسطري ژورنال ورځپاڼې ویلي چې ریچارد نیوفیو له نورو امریکایي مرکچیانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د نظر اختلاف درلود. د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو چین، فرانسې، بریتانیا، روسیه او جرمني ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره خبرې روانې دي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي. بایدن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر ویډیوي غونډې وروسته خبر اعلان ته وکړې. د برېتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د امریکا، ایټالیا، پولند، فرانسې، جرمني او دغه راز اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او د ناتو له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته ورته څرګندونې کړې دي. د لویدیځو هیوادونو هوکړه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل امکانات ډېریږي، دوی به غچ اخیستونکي لارې چارې سنجوي چې د اقداماتو کې د بندیزونو یوه مجموعه هم شامله ده. له دې وړاندې د ناتو غړو هیوادونو ویلي چې په ختیځ اروپا کې ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی موضوع په اوسلو کې د ناروې په پلازمینه کې نن هم د طالبانو د حکومت د پلاوی او د لویدیزو ډیپلوماټانو خبرې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای په اوسلو کې له ټولو لوریو سره رغند خبرې کړي. امیر خان متقی وای د هلمندای چې د خبرې او بحثونه به پیلې ولري. یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان چې له طالب چارواکو سره په دې غونډه کې کتلی وایي طالبانو ته دا په ډاګه کړې ده چې د خلکو زندانی کول، د هغو تری تم کول او ځورول د ویرې او ګواښ فضا جوړوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
پلازمینه اوسلو کې د طالبانو حکومتي پلاوی له لویدیځو ډیپلوماټانو سره د وروستۍ ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. هغه خبرې چې رسنیزه اجنډای په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراختیا مخنیوي، د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو بحثونه او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. خدا خبرې د بندو دروازو ته اشاره واني دی او له عمومیاتو پرته د بحثونو لپاره وځي شوی شرایط وړاندیزونه او غوښتنې نه مطبوعات کیږي. خو ناروې ته د طالبانو د حکومتي پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا خبرې راغند او هیله بخون کی بولی. د طالبانو حکومتي پلاوی په پرونی غونډه کې د امریکا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، بریتانیا، ناروې، اروپایي ټولنې او قطر له استازو سره خبرې وکړې. ځینې لویدیز ډیپلوماټان چې د خبرو کې ونډه اخیستې وایي طالبانو سره یې په واضحه توګه خپلې اندېښنې شریکې کړي. د دوی د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی جسپر ویک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د په دې غونډه کې روښانه کړي چې ټول انسانان آزاد نړۍ ته راغلي او له حیثیتي او حقوقي نظریا او شان دي. د په خبره د افغانستان له چارواکو، امریکا او اروپایي استازو سره غونډه کې سرګنده کړه چې د خلکو زنداني کول، تری تم کول او زورول د ویر او ګواښ فضا جوړوي او تر خوای باید ټول انجونې او ښځې خونځي ته لاسرسی ولري. د دې خبرو لپاره وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي وو د خپلو متحدینو سره یو ځای د یو ټول ګډونه باثبات او د بشري حقونو خوندي افغانستان لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو د حکومتي پلاوي مشر عامر خان متقي وایي دوی د حکومت د ټول ګډونوالي هڅې کړي خو په خبره یې کافي نه دي او غواړي داسې یو حکومت جوړ شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د اوسلو غونډه د افغانستان په اړه له بحثونو ور هاخوا د طالبانو لپاره په یو سرخوږي هم بدله شوې ده. ناروې ته له رسېدو وړاندې او اوسمهال چې طالب پلاوی هلته دی یو شمېر افغانان هره ورځ د اعتراض پټول هغو سیمو ته راوځي چې چیرته غونډې کیږي او یا هم طالب چارواکي پکې دېره دي. دوی د طالبانو ضد شعارونه ورکوي او تېره شپه خو یې آن په لاؤډ سپیکر کې یو انجلۍ په دې اعتراض چې د طالبانو حکومت په موسیقۍ بندیز لګولی د سر زمینې من ترانه هم وویله.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو له پلاوي سره د لویدیځو چارواکو د خبرو په اړه راپور مو اورېده. د ناروې د غونډې افغان ګډونوال وایي طالبانو د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق د ټینګښت په برخه کې ښې ژمنې کړي خو دوی عمل ته سترګې په لاره دي. دا غونډه چې تر ډیره پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو ورټوله ده دوه ورځې مخکې پیل شوه او نن په درېیمه ورځ پای ته رسیږي. د بشري حقونو فعال خانغه زیارمل وایي داسې هیلې شته چې د نړیوالو او طالبانو ترمنځ به په بشري موضوعاتو نورې تعقیبي ناستې هم وشي. اسدالله لودین له ښاغلي زیارمل سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو خبرې څومره افغان او بهرنیو فعالانو ته د قناعت وړ دي.
اول خو بزه په عموم کې ووایم چې دا خبرې او بحثونه هغه سکوت چې مخکې یو رامنځته شوی و هغه مات شو او دا خبرې یو ځل بیا په ناروې کې پایل شولې. نو به خبرې چې وسولې د دواړو لورو ترمنځ ډېرې ما خو ډېر ورته امید لرم چې دا به نورم ادامه پیدا کړي او یو مثبتې خواته روانې دي او دواړو لورو په همدې باندې خبرې وکړي باید بشري حقونو ته درناوی وسي، د ښځو حقونه باید رعایت شي، د بشري حقونه مثلا د کار حق چې ښځې لري ټول انسانان لري خو خصوصا دلته چې د ښځو خبر رامنځته کیږي نو باید د ښځې کار کولو ته پرېښودل شي، مثلا د تعلیم حق. او په دې باندې ډېر بحثونه وسوه، تقریبا څلور پنځه ساعته ادامه پیدا کړله. طالبان هم په دې باندې خبرې وکړلې چې دوی هم د ښځو حقونو ته، انساني حقونو ته درناوی لري او مثلا فرزن د کار باره کې وویل چې دوی تر اوسه څوک دغه رقم چې له کارې راوګرځي مستقیما نه دي کړي، اما د ځینو مشکلاتو له امله ښځې په ځینو ادارو کې کار ته نه وې تللي، اما په اکثرو ادارو کې چې اوس هم تنها د وزارت صحت باره کې دوی خبرې وکړي چې هلته 15,000 ښځینه کار کوي. همداسې د تعلیم باره کې وویل چې تر مارچ پورې به دوی ټولې زده کوونکي مکتبونو ته پرېږدي. نو دغه خبرې چې هلته وسولې اکثره طالبان هم یو ډول ورسره وښودله چې دوی هم غواړي چې د ښځو حقونو باره کې کار وکړي.
نو دا خبرې زیارمل صاحب، دا خبرې څومره د بشري فعال په توګه تاسو ته د قناعت وړ وي او د غونډې نورو ګډونوالو ته په ځانګړې توګه اروپایي ګډونوالو ته یا اروپایي فعالانو ته؟
زما په نظر خو دوی چې هغه کم حقونه دي د بشري حقونو یا د ښځو حقونه چې دي هغه ټولو کې دوی موافقه وښودله. نور خو به موږ د دوی عمل ته ګورو چې مثلا په مارچ کې دوی ټولو زده کوونکو ته د مکتبونو ته، تحصیلي ادارو ته د تللو اجازه ورکوي کنه، اما په ټوله کې دوی په دغو شیانو باندې توافق درلوده او دوی وویل چې موږ دغه شیان مثلا تحصیل ته، زده کړو ته، کار کولو ته اجازه ورکوو، موږ سره کوم مشکل نه لرو. آینده کې به موږ دې ته ګورو چې دوی څومره په خپلو کړو ژمنو باندې عمل
کوي. او نن د غونډې وروستۍ ورځ ده، په ظاهره نن به په څه بحثونه کیږي فکر کوي؟ نن به هم د بشري حقوقو موضوع یادېږي او کنه سیاسي مسایل به هم د غونډې په اجنډاو کې شامل وي؟
زما په نظر خو څو مسائل دلته په دې باندې خبرې وسوي او روان دي چې یو بشري حقونه دي، بل به طالبان کوشش کوي چې څنګه له دغه ډول غونډو نه ځان ته سیاسي ګټه هم واخلي. دوی غواړي چې سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي، دوی غواړي مثلا هغه بندې شوي پیسې اپریس شوي پیسې د افغانستان بانک چې دی د ټول ملت دي هغو ته دوی څنګه لاسرسی پیدا کړي. نو په دې باندې بحثونه جریان لري د امریکا متحده ایالاتو خاص استازی چې دلته دی ټام ویسټ ورسره د هغه د څو هیوادونو خاص استازی جرمني ایټالیا انګلستان ناروې له هغوی سره دوی بحثونه لري او موږ هم چې دغو بحثو کې اشتراک کړی و د افغانانو په نمایندګي چې دلته افغانان څوک راغلي وو د ځینې مشکلات مثلا طالبان لري هغه په ډېر جدي ډول دوی سره شریک کړل. او زما له نظره ښه خبره دلته دا وه چې هر چا خپل مشکلات افغانان د اوس سره مخامخ دي مستقیما له امریکایانو سره له طالبانو سره ډېر په جدي ډول مخامخ شریک کړل او دا ډېره ښه لاسته راوړنه.
د بشري حقونو فعال خانغه زیارمل و چې د ناروې له پلازمېنې اوسلو څخه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خداشه به پام وکړي د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونه به هرته د انارو صادراتو د راکمېدو خبر ورکوي. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې عامل رئیس عبدالبقی نن ازادي راډیو ته ویل د روان مریض کال په نهو میاشتو کې یوازې 498 ټنه انار به هرته صادر شوي، په داسې حال کې چې تیر کال د اندازې 1408 ټنه وه. د ښاغلي بقی په وینا د ترانزیتي لارو د تړل کېدو او دغه شان د هوایی دالیز له لارې د صادراتو بندیدل د دې لامل شو چې د کندهار ولایت ډیر انار له منځه لاړ شي چې بڼوالو ته یې لوی اقتصادي زیانونه اړولي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې د دغه چارواکي په خبره د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د کندهار انارو کورنۍ بازار هم سوړ و. ښاغلی بقی وایي چې تیر کال دوی دوبۍ، هند، پاکستان او ایران ته انار صادر کړي وو، خو سږ کال یوازې هند او پاکستان ته صادر شوي دي. د کلی او کرهنې د پراختیا موسسې په لغمان ولایت کې خپل فعالیت له سره پیل کړ. د کرنې، اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادې موسسې د فعالیت په پیل سره به په لغمان ولایت کې د بیرو 300 ونې کینول شي. د ښاغلي عمری په خبره د کلی او کرنې د پراختیا موسسه به سږ کال د ډبلیو اف پی موسسې په مرسته په لغمان ولایت کې د بیرو د ونو شته ځنګلونه هم بیا ورغوي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغو ځنګلونو په بیا رغېدو سره به 522 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د بیرو ونې د اقلیمي ګټو ترڅنګ اقتصادي ګټې هم لري او د شاتو مچیو د روزلو لپاره مناسبې بلل شوې دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 30 پوله، زر هندۍ کلداري 1,110 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 1,550 افغانۍ او زر ایراني تومانه 4 افغانۍ او 10 پوله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لویدیځو قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي د شتوالي خبر ورکوي. هغه دا اعلان داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، او دا اندېښنې وروسته له هغه اوج ته ورسېدې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړل. په دې اړه نور جزئیات د راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اروپایي چارواکو سره تر اتیا دقیقو خبرو وروسته د غربي قدرتونو ترمنځ د بشپړ یووالي اعلان وکړ. پرونی خبرې پر دې متمرکز وي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل مخه څنګه نیول کېدای سي، او داسې مهال سوي چې اندېښنې سته روسیه شاید ډېر ژر د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه په زرګونو سرتیري ځای پر ځای کړي چې غربي چارواکو ویلي مسکو د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته ځان چمتو کوي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. په وروستیو ورځو کې اندېښنې وروسته له هغې اوج ته ورسېدې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان د ناټو په غړو هیوادونو کې د تیارسۍ په حال کې د 1500 امریکایي پوځیانو د ګمارنې اعلان وکړ. ولسمشر بایډن د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، پولنډ، اروپایي شورا، اروپایي کمیسیون او ناټو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس تر بشپړېدو وروسته خبریالانو ته وویل ما ډېره ښه جلسه درلوده. له ټولو اروپایي رهبرانو سره د رایو اتحاد موجود و. واشنگتن هڅه کوي له اطلس سمندر هاخوا هم د هیوادونو ترمنځ اتحاد وساتي څو له روسیې سره متفاوتو اړیکو ته په پام سره د بندیزونو داسې معتبر ګواښ ایجاد کړي چې د مسکو د ځینو اقداماتو مخه ونیول سي. د اروپایي ټولنې د طبیعي ګازو 40% برخه له روسیې تامینېږي. کیف د جرمنی پر حکومت انتقاد کړی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو له لیږلو ډډه کړې ده. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز له ولسمشر بایډن سره تر پرونیو خبرو وروسته وویل که روسیه پر اوکراین حمله وکړي د لویدیځ لخوا به له سختو عواقبو سره مخامخ سي. ده ویلي چې دا اوس په روسیې پورې اړه لري چې د شخړو کمیدو لپاره د لامس وړ اقدامات وکړي. په همدې حال کې د فرانسې حکومت اعلان وکړ چې د روسیې او اوکراین چارواکي به له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره سبا چهارشنبه په پاریس کې وګوري چې له روان کړکیچ څخه د وتلو لارې چارې پیدا کړي. د فرانسې خبري اجنس په حواله د ولسمشر ایمانوئل ماکرون یو همکار ویلي چې ولسمشر ماکرون فکر کوي چې د ډیپلوماسۍ فضا او د روان کړکیچ د کمیدو یو لار رسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربي پخوانی خبرداری بیا تکرار کړل چې ویلي چې پاریس کې ویل سوي دي اطلاعاتو له مخې دا ډېره ښکاره خبره ده چې روسان دا مهال د کړکیچ د کمولو نیت نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې پاکستان څو ورځې مخکې د تحریک طالبان له سخت دریځې ډلې سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولی و. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډېر مشران په افغانستان کې دېره دي. دې ډلې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالب مشرانو په مرسته د تېر کال د دسمبر په لومړۍ نیمایي کې یو موقت اوربند وکړ چې د دسمبر په نیمایي کې البته پای ته ورسېده. ویل کېږي له هغه راهیسې دې ډلې په پاکستان کې بیا خپلې حملې زیاتې کړې دي. په دې اړه نوریاس نوري نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نورولي مسعود او د دې ډلې د مشر تابو شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړي تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بېرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تېر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د وزارت شنو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل و د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته تللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. د وزارت شنو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشرتابه هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د وزارت شنو په حواله خبرې پر دې څرخېدې چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند وغځول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د 14 کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډېرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستاني پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته یې د حقاني شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډېرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پاوز د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ترسره شوې 204 نوې حملې ثبت کړې وې چې دا د وړم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو د خبری مجلې په پیل کې مو واوریدل چې په ناروې کې نن لویدیزو چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو وروستۍ ورځ ده. د خبرونې په دوهمه نیمای کې په 25 دقیقې او نیز بس کې هم د موضوع ته ورځو او پر دې خبرې کوو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او طالبان او عام خلک له دې غونډې نه کومې تمې او توقعات لري. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. د غزنی ولایت د لری او غرنیو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې له مرکز سره یې ډیری وخت د واورو او ورښتونو له کبله لارې بندیږي. دوی وایي دا لارې اوس هم په غرونو او کوتلونو کې یا بندې شوي او یا ډېرې خرابې شوي دي. موټر پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه هم اوړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغو لارو د خلاصون غوښتنه کوي.
ډاکټر عبدالرحیم د غزنی په حوزوي روغتون کې وظیفه لري. دی وایي د دې روغتون ته داسې ځینې ناروغان راوړل کیږي چې له غزنی مرکز څخه د لرې او غرنیو ولسوالیو پر لاره په واورو کې بند پاته او له امله یې رنځوران سوي وي. نوموړی وایي دغه کسان ځکه په لارو کې بند پاته کیږي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې غرنۍ دي، سختې واورې او ورښتونه پکې کیږي چې له امله یې ډیری موټران او پلي خلک پکې بندیږي او وروسته په ځینو ناروغیو باندې اخته کیږي.
مالستان هم نن یو نفر راغلی او ډېر تکلیف راغلی. زه خپله په حوزوي شپخانه کې وظیفه لرم. یغه چې دا مشکلات له ما سره شریکو ډېره خوا مې ورته بده سوه. زیات مشکلات یې لاری بنده وله. دغه مریض له مرګ سره مخامخ و، شاق کله تکللی و.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي وایي په دا وروستیو کې د سختو واورو او ورښتونو له امله غزنی مرکز ته د دې راتګ ستونزمن سوی او ډیری لارې یا بندې سوي او یا خرابې سوي دي. دوی وایي موټران پکې بندیږي او ښویېږي چې خلکو ته ورسره ځاني زیانونه اوړي، خو تر څنګ یې د ساعتونو مزل ورڅخه ورځې شپې نیسي چې له امله یې ځینې وخت رنځوران ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي نسي کولی چې په ټاکلي وخت له ولسوالۍ څخه مرکز او یا له مرکز څخه ولسوالیو ته ورسیږي، بلکې په لاره یوه دوه حتی درې شپې کوي چې دغه لاره به یې پخوا په څو ساعتونو کې لنډوله. نورعلي تقریبا 50 کاله عمر لري. د لناور ولسوالۍ څخه د غزنی حوزوي روغتون ته د درملنې لپاره رنځور راوړی. نوموړی وایي په څلورو ورځو کې غزنی مرکز ته رسېدلی دی.
زه نن راورسېدم، په دوه ورځو دو شپو کې دادی حاضر شوم. اول خدای، دوم که دغه کسان نه وای موږ دلته مړه کېدو.
څنګه چې په اوسنی وخت کې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی ولایت کې روغتیایي خدمتونه له سخت ستونزمن حالت سره مخ دي او په لرې پرتو سیمو کې خو بیخي د نشت برابر حسابېږي، نو دا ډیری هغه کسانو لپاره خو بیخي سخته وي چې رنځوران لري. علي رضا چې تقریبا 40 کاله عمر لري، له مالستان ولسوالۍ څخه غزنی مرکز ته راغلی دی. دی وایي په لاره کې ډیری کوتلونه سخت خراب سوي دي، موټران پکې ښویېږي او یا بندېږي. نوموړی له ټولې لارې څخه سخت شکایت کوي او وایي که دغه لارې راته خلاصې سي زموږ لپاره به تګ راتګ اسانه سي.
د طالبانو له حکومت څخه مغوښتنه دا ده چې دغه د لارې کوتلونه له واورو څخه پاک کړي. اوس د دغه لارې مسافر سخت ورسره په عذاب دي. که لارې پاکې شي تګ راتګ به ورسره اسانه شي.
بل لور ته بیا د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه لارې به پاکې کړي. په غزنی کې د ټولګټو چارو رئیس مولوي حاجي عباس وایي که دولتي وسایط ته وسایل کم سي موږ به یې د لارو د خلاصولو لپاره له خصوصي شرکتونو قراردادي واخلو.
مسد دی شارای کابل کندار په دې باندې موږ پرکار کوو ماده ګمنی ولې ده کبل پر دې موږ وسایل وسایت دی اکتفا باندې ونسی مو نور شرکتو چې قرارداد کوو د خلکو د دې لپاره چې د خلکو لپاره په مخ باندې لاره خلاصه شي.
غزنی د افغانستان یو غرنی او واورین ولایت دی چې په ژمي کې ډیری وخت لري پرتو سیمو او مرکز ترمنځ لارې بندیږي یا هم ستونزمنې کېږي او تګ راتګ ورباندې ناشونی کېږي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان د روان وضعیت په اړه غونډه وکړي. یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د دې شورا دورې مشي په غاړه لري د امنیت شورا دې غونډې ته ویناوې وکړي. د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو کمپاین په پیلېدو کې مرسته کړې چې پر اساس د بریتانیا حکومت هڅوي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو بیړنۍ نړیوال کنفرانس راوبولي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت نن مازدیګر د کابل جلال آباد د لویې لارې د بندېدو خبر ورکوي. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن سیشن به دغه لاره په سروبي سیمه کې د غرونو په لوړو څوکو کې د کار کولو له امله د مازدیګر له 4 بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شي او له مسافرو غوښتنه کوي چې پر دې لارې د تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د هالند د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. دغه لوبه چې د قطر د پلازمینې دوحه په لوبغاړو کې د افغانستان لخوا په بیټنګ سره پیل شوې تر اوسه یې په 1400 اوورونو کې 46 منډې کړې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. یو پاکستانی خبریال حسین شاه چې په یو سیمه ایز ټلویزیون سره کار کوي تیر شپه د پاکستان په لاهور ښار کې په ډزو وړل شو. پولیسو وویل چې دوه وسلوال چې پر یو موټر سایکل سپارو پر حسین شاه د لاهور پریس کلب ته نږدې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیسو په دې اړه چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی څېړنه کوي. د تهران لپاره د امریکا یو لوړ پوړی استازی د هغو مرکچیانو له ډلې وو چې له ایران سره اټومي تړون ارزوي. ریچارد نیوفیو په داسې حال کې له دې ډلې ووځي چې د دغه تړون د بیا ژوندي کېدو ته هڅې ګړندۍ شوي خو مرکچیان د نظر اختلاف لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالتونه او اروپایي متحدان د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي ګواښ په وړاندې بشپړې موافقې ته رسېدلي. بایډن دا څرګندونې پرون له اروپایي متحدانو سره تر یوې ویډیویي غونډې وروسته خبرې اعلان وکړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د 15 دقیقې اونیز بحث لوړاندې کولو مخکې د کرکټ وروستی حال دا ده چې افغانستان لوبه په بیټنګ سره پیل کړې ده. د اوس 16 اوور روان دی. 46 منډې د افغانستان لوبډلې کړې. یو لوبغاړی چې رحمت الله ګربز و هغه سوځېدلی دی او ریاض حسن چې لوبه له ګربز سره یو ځای پیل کړې وه تر اوسه پورېشته او رحمت شاه اوس میدان ته راغلی. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به د افغانستان د لوبې په اړه نور جزئیات هم در سره شریک کړو.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث ته راغلست. په ناروې کې نن د طالبانو د حکومتي پلاوي او د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ خبرې کیږي. له دې غونډې څخه د بېلابېلو ګډونوالو توقعات جلا دي. طالبان وایي په دې خبرو کې لومړیتوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادېدل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي له خپلو متحدینو سره لټه کوي چې د یو باثباته او ټولګډونه افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. ښاغلي ویست ویلي د ناروې د دې اقدام هرکلی کوي چې افغان مدني فعالان او طالبان یې د ډیالوګ لپاره وربللی دي. نوموړی زیاتوي چې د مدني ټولنو مشران د سوکاله او آباده ټولنو او د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ویست او همکاران له هغې ډلې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری، د امریکا د خزانې وزارت او د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ چارواکي د ناروې پلازمینې اوسلو ته تللي دي چې د طالبانو له پلاوي سره په غونډه کې دوی هم ګډون وکړي. ویست په خپلو ټویټونو کې ویلي دی ته په پام سره چې موږ له متحدینو همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشری ناورین ته د رسیدنې په لټه کې یو له طالبانو سره به د خپلو اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه د پرانیستو سترګو ډیپلوماسۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې ناروې ته د دوی ورغلی پلاوی به له امریکایي او اروپایي استازو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د خوشي کېدو، له افغانستان سره د بشري مرستو، د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا، پانګونې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یک شنبې د ناستې په اړه وویل دا ناسته چې د افغانانو ترمنځ مشورتي ناسته او د نظر تبادله و، پکې د هیواد پر روانو حالاتو بحث او خبرې وشوي. اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت او نور اړخونه وسنجول شول او همدارس د مشورو په دوام تاکید وشو. په نننی 15 دقیقې اونیز باس کې پر دې غور کوو چې د ناروې د غونډې نتایج به د افغانستان لپاره څه وي او د هیواد د روان سیاسي او اقتصادي بحران د حل په برخه کې به څه مرسته وکړی شي. د دې خبرونې میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکی کروخیل. کریمی صاحب ډیره مننه چې د خبرونې ته مو زموږ بلنه ومنله. ما په سریزه کې د ستاسو د همکارانو د ویناو او توقعاتو یادونه وکړه. که په خپلو الفاظو لاند راته وایي چې تاسو او ستاسو حکومت له دې غونډې نه څه توقع لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقې څخه ټولو هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی مننه کوم چې موږ ته فرصت راکوي. بلې، د اسلامي امارت پلاوی په ډیپلوماتیک عرصه کې ډېر ګړندي ګامونه له نړیوالو سره د تعاملاتو د رامنځته کولو په برخه کې پورته کړي دي. له دې ځل د ناروې هیواد ته تللی چې هلته د امریکایي پلاوی سره همدارنګه د اروپایي اتحادیې له نمایندګانو سره ناستیا او مجالس لري. زموږ هیله دا دي چې هغه لومړیتوبونه چې د افغانانو دي د اسلامي امارت غوښتنې دي هغوی ته رسیدګي وسي او پرمختګ پکې رامنځته شي. د اسلامي امارت لومړیتوبونه لکه څنګه چې بار بار موږ یادونه کړې ده، د کنګل شویو پیسو خوشي کېدل دي، د تور لیستونو حذف کول دي، همدارنګه په ډیپلوماتیک برخه کې، په اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانانو سره مخې ته راتلل دي. دا هغه موضوعات چې موږ یو مرحلې ته رسولای شي چې افغانستان په نړۍ کې له نورو هیوادونو سره مخته تګ ته لیواله کولای شي.
مننه کریمی صاحب. د افغانستان د حکومت، د نوي حکومت رسمیت پیژندنه له تعامل نه هاخوا، د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه تاسو ته مطرح کوي؟
دا د اسلامي امارت تر قیادت لاندې د افغانستان د اوسني حکومت مسلم حق جوړیږي چې د نړیوالو اصولو او نورمونو په رڼا کې باید په رسمیت وپیژندل شي. ځکه هغه شروط او ظروف چې د یو مشروع نظام د رسمیت پیژندلو لپاره اړین دي، د اوس لپاره اسلامي امارت تر قیادت لاندې دي نظام تکمیل کړي دي. تاسو په جریان کې یاست چې اسلامي امارت د افغانستان پر مشخصه جغرافیه چې پر ټول هیواد پر نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري، همدارنګه امنیت په کې تامین کړی، او له دې څخه علاوه بیا یو پاسخګو نظام تشکیل کړی چې ټول ادارات فعال دي او خدمات عرضه کوي. او له دې سره په څنګ کې تر ټولو مهم او حیاتي موضوع دا ده چې اسلامي امارت نړیوالو ته، ګاونډیو هیوادونو ته، ټولو ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې له افغانستان څخه هیڅ چاته کوم ګواښ او تهدید متوجه نه ده. دا هغه څه دي چې اسلامي امارت په خپل جانب کې خپل وظیفه په بشپړ ډول او په ډېر ښه ډول باندې تکمیل کړې ده. اوس وظیفه د نړیوالو نړیوالو ته ورګرځي چې باید د اسلامي امارت سره ښه تعامل تر وړاندې شي، او د رسمیت پیژندلو په برخه کې همدارنګه په نورو ټولو برخو کې مختتګ راوځي.
کریم صاحب، زه غواړم تاسو سره وروسته د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه چې تاسو ویل چې امنیت راوستی، تاسو پر ټول هیواد پر قلمرو واکمن یاست، په دې باب غواړم چې نور باسم در سره وکم. خو اوس زمونږ میلمنه شینکی کړوخیل په مستقیمه اړیکه را سره ده او د خبرونې سره یو ځای شوې ده. میرمن کړوخیل، ډېره زیاته مننه چې د خبرونې ته بلنه مو منله. له نورو باسونو مخکې لومړی دا ووایي چې د اوسلو په غونډه کې یو شمیر میرمنو د ښځو په استازیتوب، د افغان ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. ستاسو په نظر دغه میرمنې چې په اوسلو کې ناستې دي له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان میرمنو استازولي کولی شي؟
سلامونه. باید ووایم چې کانفرانس هول کانفرانس مال پر یو مهم نشست و، ځکه چې لومړی ځل افغانان له طالبان سره د میز دوه ناستې په د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کوي. دا مهمه دا ده چې افغانان بلاخره همدغه فرهنګ زده کړي چې خپل تفاوتونه یا اختلافات نظر څنګه وکړی شي، د خبرو اترو لار نه مطرح کړي، واوري او هغه ته د رای حل لاره ولټوي. دا یو ښه اقدام دی. راځو په دې کې چې میرمن هلته ناستې نمایندګي کوي وي که نه، معلوم دار هیڅ وخت د هیات د ټولو قابل د تایید هم نه وي، یا مثلا ځینې نیمګړتیاوې همیشه په موجودې وي. همدا په دې معنی نه سي هغوی نشي کولی سي پیام ورسوي یا په مسایل نشي کولی مطرح کړي. بلکل مسائل مطرح کړي دي او کولی هم شي. او زه فکر کوم چې هر افغان دې حق لري چې په هغه مسایل چې دوی ورته ځورېږي یا یو دوی په نظر باندې مهم دي، په هغه باندې خبرې وکړي او کښېني. که هغه د هر قوم نه وي او ژبې نه وي او له دواړه جنسونو نه وي، دا مهمه ده. نو زه فکر کوم چې نمایندګي کول او نه کول به دلته مطرح نه وي. دلته د مسایلو یا په محتوا باندې چې خبرې کېږي، دا ډېر مهمه ده.
ډېره زیاته مننه. یوه بله پوښتنه دا هم ده چې څه چې ستاسو په ذهن او په فکر کې دي یا یې غواړئ د افغانستان له اوسنیو واکمنو نه، فکر کوي چې هغه به دا میرمنې هلته مطرح کړي؟ اول دا ووایي چې تاسو څه غواړئ، او آیا دا چې څه چې تاسو غواړئ د میرمنو هلته له طالبانو سره مطرح کړي دي؟
د دې مجلس هغه پوره تفصیل لا تر اوسه ممکن نه ده رسېدلی، یا ټول ولس لپاره نه ده برملی شوی. اما مهمه خبره همدا ده چې له طالبانو سره د ولس غوښتنې باید مطرح شي. لومړی همدا ده چې ولې افغان میرمنې په مجموع کې نشي کولی چې د لوړو زده کړو دپاره مطمئن سي، یا علي ادارات دي په مخ باندې بندي، او یا لیسو ته تللی نه شي. داسې وګوري تقریبا تنه په د جنوبي ولایاتو په دغو کې هم چې تقریبا پخوا 1.5 میلیون نجونې تللي مکاتبو ته، هغه نجونو نه دغه فرصت اوس اخیستل شوی ده. انه دا یو ډیره مهمه خبره ده. دا د بنیادی حق ده، او دا حق فلن تر اخیستل شوی ده. زما په نظر باندې همداسې مجالس مهمه ده چې افغان میرمنې وکړی شي چې د درس او دا غوښتنه مطمئنه مطرح شوې ده. دوم د کار مسله ده په هغه کې، نه تنها چې دا دوی حق ده، بلکې نن سبا زیاتې میرمنې د کور سرپرستی دي. یو وطن کې چې 23 کاله جنګ تیر شوی، نن هغه میرمنې چې د کور سرپرستی کوي هغه په کور باندې ناستې دي، او خو بالاخره دوی راتلونکي څنګه
کېږي؟
نو د هغه مسایل دي، یا نور هغه مدني ازادیان یا ازادي د بیان، دا ټول هغه مسایل دي چې افغاني میرمنې مطرح کوي. امیدوار یم چې طالبان هم په پوره اطمینان او یا په سلسله دا مسایل واوري، او د هغو لپاره باید مشترکه نرایه حل پیدا کړي او زمینه برابره شي. ځکه چې د ورور ته زه غواړم دا خبره وکړم چې د افغانستان د رسمیت پیژندل لپاره مهمه دا ده چې افغان ولس باید اول د بلدوست څخه حمایت وکړي، او د هغوی رضایت باید دوی حاصل کړي.
مننه. کریمي صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو ټول شرایط پوره کړي دي. میرمن کړوخیل وایي چې د رسمیت پیژندنې لپاره تاسو باید خلکو ته مراجعه وکړئ، یعنی خپل مشروعیت لومړی له خلکو واخلئ. د نړیوالې ټولنې او د افغانانو اندېښنې هم همدا دي چې په افغانستان تر اوسه پورې یو منظم قضایي سیستم نه لري، اساسي قانون نه لري، د دولت ارکان نه دي معلوم. چې دا د رسمیت پیژندنې لپاره په نړیواله کچه د هم مهم ارکان دي، یوازې امنیت نه دی او بلاخره د ښځو د حقونو مسله هم ده. افغانستان یوازینی هیواد دی په ټوله دنیا کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې، چې ښځې په دغه وضعیت کې ژوند کوي. نجونې یې مکتب ته نه ځي او ښځې یې د کار اجازه نه لري. د ناروی په غونډه کې د طالبانو لخوا په دغه برخه کې د یو بدلون یا انعطاف امکان شته؟
په مننې سره د مکروخی صاحب نظر ته په احترام سره، ولې یو شی باید هیر نه کړو چې افغان ولس مطلق اکثریت د اسلامي امارات حمایت لري. او تاسو په یوه رسید کلسي د تیری ادارې څخه د اشغال چتر پورته سو په لسو ورځو په دننه کې اسلامي امارات خپل ولس په پراخ حمایت باندې ټول هیواد تر خپل کنټرول لاندې راوست. دا ساده خبره نه و، دا یوازې په ولسي حمایت باندې کېدلای شي. نو اسلامي امارات د خپل ولس او د خپل ملت لمتن څخه راخوځېدلې یو قیادت ده چې په دې اړه موږ هیڅ ستونزه او کومه نگراني و اندېښنه نه لرو.
کریمی صاحب، د خځې د افغانستان د وګړو نیمایی یا لنیمایی زیاته برخه جوړوي.
بله، ستاسو خبرې ترازم. ولې یو څه چې باید ډېر زیات په نظر کې ونیول سي، اسلامي امارات شل کاله د کومه مبارزه وکړله د هیواد د ازادۍ او په هیواد کې د یو اسلامي نظام د قیام لپاره کړي، او د دې لپاره ډېر پراخه قرباني ورکوله سوی ده. د دې شاته ډېر ارمانونه پراته دي. نو اړتیا ده چې باید ارزیابي سي، هر څه وڅېړل سي، په عجله باندې اقدامات ونه سي، تر څو د دې مجاهد ولس د هغه هیلې بیا یو ځل بیا تر خاورو لاندې نه سي. نو اسلامي امارات به سنجیده او په احتیاط سره د اسلامي نظام د قیام.
کریمي صاحب، د اسلامي امت او د افغانستان د خلکو، هغوی چې د اسلامي امارات ملاتړ یې کړی په دومره کلونو کې د امریکا د اشغال پر وړاندې، د هغو غوښتنه همدا وه چې ښځې په کور کښېني؟
نه، خو زه تا ته راځم، تاسو پوښتنه زه ځوابوم. اسلامي امارات به ټول له هغه حقوق چې د اسلامي اصولو سره په سمون کې وي او د هیواد ټولو اتباعو ته به یې ورکوي، لکه او دا محفوظ هم دي. هغه که ښځې وي، که اطفال دي، که د جامع هر قشر ده، دې ته موږ التزام لرو او اسلامي امارات به حتما رسیدګي ورته کوي. ولې یو څه هغه مسایل دي چې له نړیوالو سره باید مطرح سي. اسلامي امارات د خپل موقف او پالیسۍ له مخې څخه خپلو ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د یو متوازن سیاست مختبی ولته آماده ده، او په دې برخه کې هر ډول خبرو ته چمتو ده. د نړیوالو اصولو ټول هغه نورمونه او اصول چې زموږ ملي ګټې نه تهدیدوي، موږ ورته ژمن یو. ولې یو څه مهم دی، هغه دا دي چې له نړیوالو سره، ملګرو ملتونو سره، له نورو هیوادونو سره په د مسایلو پر خارجي بعد باندې اسلامي امارات خبرې کولای شي. ولې دا د افغانانو خپل مسلم حق دی چې خپل داخلي مسایل په خپل حل کې او اجازه ورکول شي چې خپل خوښي یو سختار یو نظام رامنځته شي. دا د هر ملت خوښ مسلم حق دی چې باید پریښودل شي.
زما سوال که تکرار کوم تاسو ته، ښاغلی کریمی، چې په اوسلو کې به تاسو د نجونو د تعلیم او کار په برخه کې یو څه انعطاف وښیئ؟
موږ افغانانو سره د خپل داخل کې له ټولو هغو مجربو او څه نظر درلودونکو اشخاصو او افرادو سره د اسلامي امارت ته د هغوی مشورو او تجاربو نظریاتو ته خلاصه ده، او ټول هغه سکتګیان یا کومینکیسي چې لیدلې کېږي احتمال موجود وي، هغوی به د خپلو ارزښتونو په رڼا کې هغوی ترسیکي کوي او حل کوي دي. ولې له ملي ټولنې سره، له نورو هیوادونو سره، خارجي هیوادونو سره به د اسلامي امارت مسایل پرولو تمرکز لري چې هغه د افغانانو حقوق دي، او په نړیوالو موازینو کې هغوی ته نه دي یاده سوي، لکه د افغانانو پیسې چې کنګل سوي دي بې له کوم وجه او منطقي دلیل څخه. همدارنګه پر اسلامي امارت باندې تور لیستونه نه دي ختم سوي، په داسې حال کې چې د دوحې د توافقنامې غوښتنه ده، او په همدې ډول باندې رسمي ډیپلوماتیک روابط نه دي قایم سوي چې دا د نړۍ د مطرحو هیوادونو دنده جوړیږي چې باید افغان ملت سره لاس ورکړي. او په عین زمان کې بشري مسایل له سیاسي مسایلو بیل کې د سیاسي مسایلو لپاره ځان ته مباحث او مجالس ترسره شي او بشري مسایل پیښېدل شي تر څو د افغانانو په اقتصادي وضعیت او په نورو نحوالو کې پرمختګ راشي او دغه ستونزې حل شي.
مننه کریمی صاحب. میرمن کاروخیل، زه غواړم تاسو نه بیا وروسته پوښتنه وکم چې دا توضیحات د ښاغلي کریمی څومره ستاسو لپاره د قناعت وړ دي. خو له ښاغلي کریمی نه لومړی پوښتنه کوم. ښاغلی کریمی، تاسو مخکې د امارات مشرانو مخکې ویلي وو چې د ښځو د حقونو د حدودو د تعین لپاره یوه لویا غونډه د عالمانو، د دینی عالمانو یا یو کنفرانس را بلل کیږي. دا کنفرانس څه وخت په پام کې دی؟
بلې، په نظر کې داسې د هیواد د برجسته او جهید علماو څخه یوه غونډه راوبلل شي تر څو هغوی ټول هغه مسایل چې شرعي صبغه لري، شرعي رنګ لري، هغوی وڅېړي او داسې یو څه وړاندې کړي و حکومت او مسؤلینو ته چې هغوی بیا خپلې پالیسۍ او قوانین ورباندې عیار کړي. دا په نظر کې راشي داسې یو غونډه به د ټول هیواد د برجسته او جهید علماو څخه راغوښتل کیږي.
څه وخت؟
البته په دې کار روان ده، خو تر اوسه پورې د مشخصه نیټه معلومه نه ده، ولې دا په نظر کې ده.
مننه میرمن کاروخیل. ښاغلی کریمی وایي چې دلته د ولس ارمانونه او د خلکو چې د طالبانو د مبارزې ملاتړ کاوه عامو خلکو، هغو یو لړغښتنې درلودې او دا هغو ته په درناوي دغه تدابیر چې اوس په دې برخه کې دوی نیولې دي یا دغه پالیسۍ چې وضع کړي دي، دا هغو خلکو ته د هغو مبارزې ته د درناوي په خاطر باندې دوی دا عملي کوي. فکر کوي چې د خلکو غوښتنه همدا وه؟
زه باید ووایم چې دا د افغان ولس غوښتنه نه وه او نه ده. دا یو بنیادي انساني، شرعي، اسلامي، افغاني حق دی وي جلی او میرمن دا چې باید تحصیل وکړي، درس ووایي، او د حکومتونو دا مسؤلیت دی، دا یې دنده ده چې باید دغه زمینه ورته بدون د کوم تبعیض، تعصب یا توپیر ټولو اتباعو ته یو شان برابره کړي. هیڅ نوه توجیه نه لري چې د نجونو مکاتب بند شوي دي. دایما ویلی چې دای مسؤلیت د حکومتونه چې اوس طالبان په قدرت باندې رسېدلی دی، تاسو وګورئ چې تقریبا 14,000 نجونې چې پخوا لیسو ته تللې هغوی ته دروازه تړل شوې ده. پخوانی حکومت چا د چا لور په زور نه دی راویستلی چې راس په زور باندې درس وایي، لکه څنګه چې ښاغلی نعیم وردګ ویلی چې والله پښتانه دی د تعلیم مخالف دي. زه افسوس کوم چې دوی له خپل ولس نه دي خبر، او کله به ویل چې دا مکاتب مکس دي یا مختلط دي، چې موږ په مختلط سیستم په افغانستان کې کله هم نه درلوده چې په لیسو کې نجونې ولکان یو ځای درس وایي. زه فکر کوم چې طالبان ته ښایي چې دی ولس غوښتنه طلبای کوي، او دا باید حکومتونه او فعلا د طالبان حکومت دغه زمینه بیرته برابره کړي او دا ښوونځي بدون د کوم بهانه هغه نه ماتلي څخه باید دا دوباره پرانستل شي. دا د ولس غوښتنه ده او دا د حکومتونو دنده ده. زه فکر کوم چې دا له نشاست یا مجلس یا د شورا را غوښتل پورې ماتلول د خپل ځان سره جفا کوي. دا نه تنها چې د یو حق دی د انسانانو نقص کیږي، بلکې دوی لپاره هم خورا یو قیمت تمامی که یعنی بدنامی ورته کیږي چې داسې یوازنی اسلامي ملک ده په دنیا کې چې د تعلیم حق له نجونو څخه اخیستی. فکر کوم که طالبان په دې باندې یو چلید نظر وکړي او عاجله تصمیم ونیسي، نه تنها چې ولس په خوشحالي بلکې دوی لپاره په نیکنامی تمامیږي. او دا زما نظر.
میرمن کاروخیل، فکر کوي چې د اوسلو په غونډه کې به طالبان هم له افغانانو سره او هم له نړیوالو سره په خبرو کې د فشارونو، د هغو د فشارونو په نتیجه کې دې ته اړ شي چې لیسې او نور د لوړو زده کړو ښوونځي تر هغه ټاکلي وخت نه ژر پرانیزي؟
زه فکر کوم چې طالبان جنگ زده کړی، باید بالاخره سیاست هم زده کړي، د حکومتونو مسؤلیتونه او دندو باندې باید پوره پوسی. او د افغان میرمن او نجونې د 50% نه پورته د دې وطن نفوس یا برخه ده، او د دوی غوښتنه ده چې باید درس وایي. زه فکر کوم چې بلکې هر میرمن فکر کوي چې د افغانستان راتلونکی او د افغانستان ثبات او پیشرفت صرف د معرف د لارې نه به تضمینیږي. نو دا باید احساس مسؤلیت وکړي. دا یو ښه فرصت دی چې په همدې نشست کې افغان مېرمنو ته غوږ سي، افغان ولس ته غوږ سي، او تر واوري ځکه چې دغه فرصت خلکو ته دوی په کابل کې ورنکړه، اعتراضات ته ته غوږ ونه نیو. نو همدغه ښه ده چې بیرون یې واوري او بالاخره له خپل مسؤلینو سره په دې مسله باندې بحث وکړي او احساس مسؤلیت وکړي چې دا د دوی ګټه ده. د ولس رضایت، د ولس ملاتړ هر نظام لپاره ډیر اړین او مهمه ده.
مننه.
او په دې کې باید دوی جدي اقدام وکړي.
ډیره زیاته مننه د خبرونې وروستیو دقیقو کې. کریم صاحب، غواړو ستاسو وروستۍ خبرې واورو او همداراز میرمن کړوخیل نه به وروستۍ خبرې واورو. که لطفا کریم صاحب لومړی تاسو راته ووایاست چې فکر کوي چې د اوسلو په غونډه کې به ستاسو غوښتنې ومنل شي. البته تمه خو ستاسو، مګر عملا به دا غوښتنې د لویدیځوالو لخوا ومنل شي، او زمنان هغه ښځې چې تور دی چې په کابل کې بندیانې شوي، فعالانې ښځې چې اعتراضونه یې درلودل، او د اوسلو په غونډه کې هم ځینو فعالانو د هغو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه، د هغو په اړه هم که لږ رڼا واچوي.
بلې، تر دې لومړی باید زه ووایم چې دا خبره باید اصلاح شي. اسلامي امارت د هیچ چا د تعلیم او د پرمختګ او د کار مخه نه دی نیولې، ولې هر څه باید په یو منظم چوکاټ کې تنظیم شي، چې تر څو هغه اصول او هغه نورمونه چې یو نظام یې لري له هغو سره جامعه عیار وي. دا د هر نظام حق دی چې خپل هیواد کې یو سیستم رامنځته کوي، باید له خپلو نورمونو او اصولو سره سم عیار کړي. تعلیمي سیستم هم د اسلامي امارت تر قیادت لاندې نظام حق دی چې باید څنګه چې مناسب او له خپلو اصولو سره مناسب بولي هغه ډول عیار کړي. ولې په دې کې شک نه چې اسلامي امارت به د ټولو که خوندې دي که ورونه دي د هغو ټولو د تعلیم حق
د کریمي صاحب وخت مو کم دی، کوم خبرې لږ راغونډې کړي وکړي.
ولې د اصولو د مغونډې په اړه باید ووایم چې اسلامي امارات هلته په ښه قوي موقف باندې تللی ده. استدلال یې قوي ده، غوښتنې یې برحقې دي، د افغانانو مسلم حقوق هلته غواړي. نو زموږ هیله مندي دا ده چې د منطق او د استدلال له مخې څخه هلته فوقیت موجود ده او رسیدګي به اتمنه انشاءالله ورته کېږي او د ټولو قناعت به محاصلېږي. دا زموږ هیله مندي ده.
او د هغو فعالانو میرمنو چې ویل کېږي بندیانې دي په امارت کې، د هغو په باب
نو تر اوسه پورې خدا تثبیت شوی نه ده ګنی څوک هلته بندیانې شوي دي، ولې زموږ څېړنې روانې دي، تحقیق روان دی تر څو معلومه شي چې قضیه له څه قراره څخه ده.
ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته کریمي صاحب. میرمن کړوخیل، ستاسو وروستۍ خبرې به واورو.
زما خبر هم دا ده چې هغه مېرمنې چې لا دره کړې ده د حکومتونو مسؤلیت ته چې ولس ځواب ورکړي چې ولې ګرفتاره کړې، هو هر چیز عاجل باید هغه خوشي سي، ځکه چې خلک حق اعتراض لري او حکومتونه باید حوصلې نه کار واخلي او خلک غوښتنو ته غوږ ونیسي. حذفول کومه رای حل نه ده، د خود په خود باعث دی کېږي چې فاصله زیاته شي او دوباره د نظام یو بل بې ثباتي ته ولاړ شي. مدني اعتراضات خلکو حق دی او خصوصا ښځې حق لري چې خپله د کار او د تحصیل او د سیاسي فعالیتونو اجازه ولري، او طالبان باید د دې ممانعت ونه کړي او که ګرفتاره کړي او تر څومره چې دا ښځې لا درک دي باید د هغوی پلټنه وکړي او عاجل ولسه جواب وي. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره هم مسؤلیت او ښایي چې په دې کې جدي اقدامات وکړي او خلک مطمئنه شي.
ډېره زیاته مننه شینکۍ کړوخیل، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، همداراز د طالبانو د حکومت لمرستیال ویان بلال کریمی نه مننه کوو چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو اوریده.
15 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساعت